پیسې ورکي نو د دې هوټل د ډوډۍ خوړلو ځای داسې نه چې دا دوب کې جلوړ آواز خبرې وکړي چغې ووهي یا دا سګرټ دا شین وڅکي د دې بیا سې لوړ آزاده فضا پارک ته لاړ شي هلته کینو دوی مزه ټوکي وکړي لوړ آواز خبرې وکړي خندا وکړي هوټل د دې شین ځای نه ډوډۍ خوړل باید دوی آرام کینی هغه ځای کې پنځه دقیقې چې دا ډوډۍ وخوري آرام فضا جوړ شي که چېرې دوی غالمغال وکړي او اسنګ نور خلک هم څنګه غالمغال وکړي نو هغه آرام فضا لمنځه ځي.
جاوید مومن هم وایي رستورانت خپل فرهنګ او اخلاق لري او که چېرې هغه مراعت نشي دا نور لپاره ستونزې جوړولی شي.
بس هر ځای چې دی یو خپل فرهنګ لري خپل آداب لري چې ته چې دمه کېږي لکه ماچه ته چې دلږي علیحدہ آداب دی یا شفخانې ته چې دمه کې سړی علیحدہ آداب دی هر یو ځای خپل فرهنګ آداب لري. نو زمونږ رستوران یا هر رستوران کې چې سړی راځي د رستوران آداب باید پوه شي چې د رستوران آداب څه شی دی کوم څه خبرو کې چا سره خبره ټرو کې په کوم لیول خبرو کې څه رقم لاړ شي کوم څه وګوري چې ته لاړ شي څه شی وخوري کنه دا آداب دی. دا سنت نو چې غال مغال وکړو یا چې سرګټ اجازه نه یې سرګټ وشکي همداسې په جیګ آواز خبرو کول دا شان اجازه نشته دا د رستورانداري په فرهنګ کې نشته.
د تاندې څنګ په دې برخه کې د خبرونې د موضوع اړوند یو تمثیلي ټوټه هم لرو. دا تمثیلي ټوټه چې همایون هیواد لیکلی صادق سپینغر بری افغانپور ستاره امینی او هیلې زرمتۍ پکې برخه اخیستې.
جمیله هغه ورځ وی جلی سره ریکوست کړو اډ میکړه د شپې ترې وی بجی می چټ ور سره وک خو سار سلیمی زنګ راته و خندلی پوښوم چې دا ټول کار د امدی خنجر دی
د فیسبوک جلی پرېګدا هغه څلور میز ته ګوره څه هم شاید
او دا خو ولا ډیر خولې دا
سفین و کوماری سترګې لري
چار جا چوپ شا ظالم وا بیوري
وا دیوري پکې سا کې ام نه نسیم بچو تا چې ستا ورندار شي خک خوان به وکي
او کینا کینا چې ستا ورندار او زما
ته صبر چې دا کاچوغه سره وجنګوم چې پام شي کنه
والکه خیریت خو دی چې دا سره راته ګوري او خاندې ولې تر اوسه مو انسانان نه دي لیدلي
لیدلي مو دي خو
جګه سلوري چې ځو دا خلک ولاکه سړی یوې ګولې ډوډۍ تم پرېږدي آرام درځه
څه خبره ده څه خبره ده
دغه دوه نفران وینې چې راغلي دي همداسې مونږ ته راګوري او خبرې کوي تاسې که رستوران د دې خلکو لپاره جوړ کړی وي بیا مونږ نه راځو
ځه لورې چې ځو
وروره خیریت دی چې په خلکو پسې خاندې او ځوروي دا خو رستوران دی نور خلک هم دي لږ د هغو خیال وساته
ځه وروره خپلې پیسې دې اخله ستا یې زموږ له خندا سره څه
زما ستاسې له خندا سره هېڅ نشته خو دلته نور خلک ځوروي لږ خو په رستوران کې د ناستې ادب هم مراعت کړی که نه د 200 روپۍ ډوډۍ نه خوري او د 1000 روپۍ تاوان راسوي
زازا دومره مخوشي کوا بيخي نه خورو ز جميله چيزو فقط ته وای چې 5 سټار هوټل یې جوړ کړی چې نخري هم را باندې کوي
خدای خبر دا خلک به کله پوي چې په رستوران کې څنګه کینه او څنګه پاسي خلک دلته راځي چې لګي فکر په بل شي او یو څو شپې له خپلوانو او دوستانو سره خې تیری کی خدای داسې مزایمانو له لاسه نور هم چورت خراب شي
رستورانتونو او هوټلونو کې پالوړ اواز خبري خندا سندري اوریدل لاس چول نور او تکتل د هغوی په اړه خبري کول د نشې توکو استعمال او داسې زیني نور نامناسب چلندونه د نورو کسانو د ناراحت کېدو او زوریدو سبب کیږي که ځوانان دې نزاکتونو ته پام وکړي د دوی ترڅنګ به نور هم څو شپې په آرام زړه په رستورانتونو او هوټلونو کې تیر کړي. نو اوریدونکو د تاندې څنګ کې خبرونه مو هم دلته پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ.
ما متخصصان اټکل کوي چې هیوادونه لومړی توبونه بدل نکړي د موجودو درملو په وړاندې بعد باکتریاو مقاومت زیات شي او په اروپا، شمالي امریکا او استرالیا کې به میلیونونه انسانان په میکروبي ناروغیو مړه شي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې یا او ای سی ډي خبرداري ورکوي چې که د انټي بایوټیک بې ضرورته استعمال او په روغتونونو کې تر اندازې زیات تعقیم کم نشي، د خلکو روغتیا او مصرف به د فاجعې تر حده له ناوړو پایلو سره مخامخ شي. له هغې څیړنې سره سم چې روانه اونۍ خپره شوه، په 2015 میلادي کال د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله په اروپا کې تر 3.5 زره زیات خلک مړه شوي دي. د دې ادارې په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2015 میلادي کال پورې به له درملو سره د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له امله 2,400,000 تنه مړه شي، او د داسې ناروغیو په تداوی به په هر هیواد کې په متوسط ډول د کال 3.5 میلیارد ډالر لګښت وشي. د اقتصادي همکاري او پراختیا ادارې د عامې روغتیا مشي میشل سیچینی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د درملو په وړاندې د باکتریاو د مقاومت د زیاتېدو له کبله له وړاندې څخه د هیوادونو مصرف په متوسط ډول په 10% زیات شوی دی. دا وایي چې که هیوادونه توجه ونه کړي دا مصرف به تر دې هم زیات شي. سچینی وایي چې د درملو ډیر استعمال سبب کیږي چې باکتریاوی د انټي بایوټیک درملو په وړاندې مسؤونیت یا مقاومت پیدا کړي. په بېوزلو او له اقتصادي پلوه متوسطو هیوادونو لکه اندونیزیا او برازیل کې سر له اوسه په 10% باکتریاوی لږ تر لږه له یو ډول انټي بایوټیک درملو سره مقاومت لري. تر 1928 پورې چې انټي بایوټیک جوړېدل د اکثرو باکتریایي ناروغیو په وړاندې انسانان بې وسول.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د حقیقت صد د دیونی بخبرونه کی یو وربیا ز اکرام الله اکرام ساسي هر کله کوم. د حقیقت صد د دیونی بخبرونه کی ختیځ ولایت نورستان تسر ورکار کو. نورستان ولایت چې یو غرنیز ولایت د پورستیو کی تاسې خامخه په سوشل میډیا باندې عکسونه د مرکز پارون عکسونه لربر کیږي چې ډیر زیاتې خولي منځري دی پکې او ډیر خولي خولي عکسونه په سوشل میډیا باندې لربر کیږي. په همدې مسایلو باندې د دې ترڅنګ په یو شمیر زو مشکلاتو باندې په نورستان کې د نورستان په امنیت، د نورستان په سرکونو چې ول کېږي داسې چې ډېر زیات خراب دي، ژمی هم را روان دی او هر کال په دغه ولایت کې د واورې د ورېدو لامل د نورستان ته تللي سرکونه بندیږي. دا چې سږ کال وضعیت څرنګه دی د دې ولایت لوالي حافظ عبدالقیوم سره غږیږو. حافظ عبدالقیوم را سره هم د اوس له نورستان ولایت د ټلیفون په لیکه دی. والي صاحب، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکاو مرکې ته حاضر شوئ. که پایلې لامدینه کو چې په روسیو کې په سوشل میډیا کې د نورستان د مرکز پرون ډیر خولي خولي عکسونه لربر کیږي، خلک یې لیدلو حتی خوان دخلی. که په مرکز پرون کې د شویو پرمختګونو په اړه راته وایي.
جناب اکرام صاحب، اول تاسو د ازادي ټول او د دنکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. تاسو معلومه ده چې نورستان او خاصتا د نورستان مرکز پرون خپل ډیر یو خولي طبیعت لري، او دغه طبیعت ایجابوی چې په دې کې خپل پلان باندې کار وشي او دا د توریزم لپاره آماده شي، د سیاحت لپاره آماده شي. موږ په دې وروستیو دوو کلونو کې د توریستانو د جلبولو لپاره ډېر زیات اقدامات کړي دي. یوازې سه کال موږ مجموعا 40,000 سیلانیان تر اوسه پورې نورستان ته راغلي دي. البته دا ټول داخلي سیلانیان دي چې سیل لپاره نورستان ته راځي او د نورستان د مرکز او د باز نور ولسوالیو نه لیدنه کوي. خپل پارون یو ډیر ښکلی طبیعت لري، سپان د سیند لري، ځنګلونه لري، شنه ساحل لري. نو موږ کوشش کوو چې دغه جاذبه نور هم هغه ته ښکلا ورکو او د دې لپاره څو بخښونو باندې موږ کار شو.
پولیس تاسو د سیلانانو خبره وکړه چې تر دې د نګدې شل زره داخلي سیلانان د ولایت درغلي دي، د بهرنیو سیلانانو د لپاره دغلته کوم ځانګړي مراسم شته، ترتیبات شته چې دویلته درشي لکتر لګ په یو خو هوټل کې ووسیږي، یا مثلا د دوی د اوسېدو لپاره کوم بندوبست شته؟
پام دې باندې مون کار کو. تاسو معلومه ده چې انکشاف ډیر یو حوصله غواړي او ډیر وخت غواړي چې د انکشاف په برخه کې خلک کار وکړي. مون د دې لپاره چې د سیاحت صنعت وده وکړي، د دې لپاره مون د هوټلونو او د رستورانتونو پلانونه نیولې دي. بعضي ساحیم خصوصي سکتور راجلبولو کوشش کړی دی چې په دې برخه کې تر یو حد پورې کار شوی، او هم خپل دولتي سکتور. موږ خپل هم د اوس په یو مهمانخانه باندې، یو درې منزله درې پوریزم مهمانخانه باندې کار کوو چې ان شاء الله اینده کال تر سرطان اخر پورې به دا تکمیل شوی وي. هغه کې تقریبا 2 اتاقونه به وي. د دې په څنګ کې د شاروالي لخوا نه یو ځای جوړیږي چې په هغه کې د 9 تاکونو گنجایش شته دی. یو بل رستوران باندې هم دا اوس 2 مخکې کار شروع شو چې هغه هم د پسرلی په اواخرو کې به تکمیل شي. هغه هم رستوران دی او هم په هغه کې د اوسېدو یو څو تاکونه دي، او هم خصوصي سکتور تشویق کړی دی چې راشي په نورستان کې سرمایه گذاری وکړي، د توریزم د ودې په برخه کې د دولت سره همکار.
والی صاحب، بل موضوع جمع را روان دی، تقریبا پیل شوی دی په نورستان کې. فکر کوم د راپورونو په اساس باندې لومړنۍ واوره هم ورېدلې ده. هر کال نورستان مرکز پرون ته د ولسوالیو نه، د کونړ نه، دغه سرکونو په اړه راپورونه دا وی چې د زیاتې واورې ورېدنې او د سرکونو د خرابوالي لامل دغه سرکونه تړل کیږي. څه کالي لو سره ترتیبات نیول شوی د سرکونو وضعیت څنګه دی؟
همدا اوس زمونږ وسایل د دې لپاره، تاسو معلومه ده چې د نورستان سړک خامه دی، د دې لپاره چې ژمی کې وسایط ته مشکلات نه وي. همدا اوس مو یو 100 کیلومتر سړک باندې کار روان کړی دی چې هغه تر یو حد پورې هموار شي، او هم مو یو 2 بخش نور قرارداد ته ورکړی دی چې په ژمی کې هم فعال وساتل شي او هم د لار ترمیم شي. او ان شاء الله مونږ ډاډ ورکو چې په ژمی کې به کاملا په پورا مادهګی باندې موږ د لار خلاص وساتو او هیڅ نو ستونزې وکړي.
والی صاحب، یو بل مسله چې د نورستان د چارواکو په اړه ایده موجوده ده، غدا ده چې د نورستان زیاتره چارواکي، حتی په تاسې دا تور موجود دی، تاسې په ګډون د نورستان زیاتره چارواکي په مرکز کابل او په جلال آباد کې اوسیږي، دغه مسله تر کومه حد اختیار ده؟
دا به سلور کال مخکې ناخبره خلک بیا دا تورونه پوری کوي چې څلور کاله مخکې کوم حکومتداري په نورستان کې یقینا همداسې و. اوس خو په ما باندې غټ نیوکه دی چې دا کابل ته نږدې همیشه په پارون کې پروت دی، او ټول چارواکي د نورستان هیڅ کس، هیڅ شخص، هیڅ فرد، هیڅ اداره داسې مسؤلین نه لري چې هغه دې د پارون نه بهر او د نورستان نه بهر.
یو بل مسله، پولیس په وروستیو کې په نورستان کې د داعش تحرکات محسوس شول، په دې اړه کله اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش تحرکات شته؟
کم ځای
په نورستان په یو شمېر ولسوالیو کې دغه څه ویل کېدل.
طالبان شته دي، د کښت نشته دي، چلته طالبان خپل فعالیت لري او موږ ورسره په مبارزه اخته یو، او که څوک د صلح لار تعقیبوي هغوی سره د صلح په مذاکراتو اخته یو. ولې د داعش داسې کوم قوي حضور یا عسکري حضور تر اوسه پورې نه لیدل کیږي، او تر اوسه پورې داسې کوم ډله چې مسلح ډله وي د داعش او په یو ساحه کې شتون لري داسې په نورستان کې؟
خو د نورستان په ګاونډي ولایت کونړ کې د داعش
مسؤول
نه یم. کومه ویره موجوده ده چې دغه ډله بالاخره نورستان ته سرایتونه کوي؟
موږ اراده لرو، عزم لرو، او کلک اراده لرو چې هر ډله چې د افغانستان د منافعو په خلاف باندې حرکتونه پیلوي، هغه د ځپلو لپاره او د هغې د ورکولو لپاره ان شاء الله د ولس په حمایت باندې کار
وکړو. یو بل مسله چې سوره جوړان دی په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د قومي سپینګرو یو غونډه را بلل شوی وو. دوی ویل چې د غلطه سیمایزو طالبانو ته دوی ورزی او جرګه ورسره کوي ترسو د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه معلومات شته چې بیا د سپینګری ورغلل؟
بله، زه په ټول ولسوالۍ کې دغه حرکتونه پیل کړی دي چې د قومي سپینګرو د علما اکرام او د مخاورو د طریق طالبانو ته د پیغامونو ولېګو او هغوی سره په دې بخش کې خبرې وشي چې جنگ غیر د افغانستان د بربادولو نه بل کوم نتیجه نه لري، او را دې شي د خپل ولس په څنګ کې د خپل نظام ملاتړ دی وکړي او خپل وطن دی آباد کړي.
اوس نورستان سره لدې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په بیلابیلو برخو کې پرمختګونه شوي دي، سونځې په کومه برخه کې لا هم پاتې دي؟
شته دی، نورستان د افغانستان یو برخه ده او هغه برخه ده چې د ټولو نه کمه توجه ورته شوې ده، په استثناء د دغه دوه درې کلونو چې په دې کې تر یو حده پورې توجه شوې ده. ولې دغه کمه توجه د دې سبب د باعث نشي کېدی چې د نورستان ټول ستونزې له منځه یوسي. د سرکونو په بخش کې موږ جدي ستونزې لرو، سرکونه مو خامه دي. په دې برخه کې همدا اوس هم زموږ د فوایدامي وزارت سره په دې باندې بحث روان دي چې په نوي کال کې باید د نورستان سرکونو ته یو اساسي توجه وشي. د امنیت په بخش کې هم په بعضو ولسوالیو کې موږ ستونزې لرو چې په هغه بخش کې هم د ولسونو په ملګرتیا او په حمایت او د منطقې د علماو او مشرانو په حمایت موږ کوشش کوو چې هغه ستونزې له منځه یوسو، او هم د دولت په حمایت. او د دې په څنګ کې د معارف په بخش کې موږ د مکاتبو د تعمیراتو د کمبود او د مسلکي معلمینو د کمبود په بخش کې هم ستونزې لرو چې د دې ټولو دپاره مو پلانونه تر لاس لاندې نیولې دي چې انشاءالله د هغې په اجرا او تطبیق به تر ډیره حد پورې د غستونځي کمی شي.
والي صاحب، د روسي پښتنې په توګه د ځنګلونو قطع کول په یو شمېر ولایتونو کې لا هم روان دي. د نورستان په اړه وړاندې راپورونه موجود وو، اوس د ځنګلونو د قطع کولو مسله مخه نیول شوې ده که څنګه؟
جناب اکرام صاحب، د ځنګلونو قطع کول دوه ډولونه لري. یو دا دی چې خلک د خپل ضرورتونو لپاره، داخلي ضرورتونو لپاره، کله د تسخین لپاره چې ډېر یو وګد ژمی موږ په نورستان کې لرو، او کله د داخلي ضرورتونو لپاره چې څوک یو کور جوړي، دروازه جوړي، کړکۍ جوړي، د دې لپاره دا عادتا بلکم بدیلې نشته دی. نو د هغې لپاره په یو محدود پیمانه باندې خلک خپل استفاده کوي، او هغه په ډېر معقول انداز باندې استفاده کوي چې د وچو لرګیو نه استفاده کېږي، ونې نه قطع کېږي، او که ونې قطع کېږي هغسې ونې چې بالکل هغه نور د ودې قابل نه او د زراعت مامورین تشخیص کړي. او پاتې شو د تجارتي اغراضو دپاره کاملا د نورستان ټول ولسونه په یو خوله باندې د دولت تر څنګ ولاړ دي، او د دې شی ممانعت یې کړی دی. او قطعا یوه دانه لرګي یا چرتراش د نورستان نه نورو ساحو ته نه قاچاق کوي.